درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو دي ازادي راډیو دي خبرونه تمو هرکلی کوم. پیل هم له خبرونو کوو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغه افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې چارې عمومي چې غواړي امریکا کې پناه واخلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې ځواب کې وویل، ښایي د هغه کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ټرمپ د کډوالو لپاره د نورو مرستو جزئیات ورنه کړل، خو دا یې اټکل وکړ چې د دې اداره به د دایمي استوګنې غوښتونکو له شاوخوا 90% کسانو سره مرسته وکړي. نوموړي یو ځل بیا د جوی بایډن د ادارې لخوا د 2020 کال په دوبي کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکړ. دوه افغان کډوال هغه مهال انقرې ښار ته نږدې په یو کرنیز فارم کې د یو ډیران د پاکولو پر مهال د میتان د ګاز نه نیول له کبله مړه شول. ترک چارواکو وویل چې انقرې ته څیرمه د څارویو په یو فارم کې د دوو افغان کډوالو مړي موندل شوي. د ترکیې رسنیو رپورټ ورکړی چې دغو کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي، خو د میتان ګاز له امله بې سده او مړه شوي دي. پلټنو ښودلې چې دوی د سه شنبې د ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړي د چهار شنبې په سهار را وستل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد نومیږي. د ځایي رسنیو د رپورټونو لمخې دواړه د افغانستان اتباع وو. د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره څیړنې پیل کړې دي. دا طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي نږدې 300 افغان کډوال د پاکستان او عراق له زندانونو څخه تر خوشی کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي. یاد وزارت د پنځشنبې په ورځ پر خپل رسمي ایکس پاڼه په یو پوسټ کې اعلان وکړ چې دا کسان د تیرې اونۍ په لړ کې خوشی شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. یو ورځ وروسته هغه چې د لبنان د حزب الله عمومي شټنګار وکړ چې دا ډله به خپلې وسلې پر مځکه کې نګدي، د لبنان ولسمشر اعلان وکړ چې هوا د پریکړه کړې څو حزب الله او نورې سیاسي او ملیشیا ډلې به وسلې کړي. د لبنان د رسنیو د رپورټ له مخې جوزف اون د پنځشنبې په ورځ په بیروت کې ویل چې وسلې باید واسي د لبنان د دولت په واک کې وي څو وکولی شي خپل حاکمیت په ټوله خاوره پلی کړي. جنرال اون چې د تریوی مودی مخکې د لبنان د پاوس کمانډانو زیاته کړه چې ټولې هغه وسلې چې له دولت د باندې د حزب الله په شان د وسلوالو ډلو په لاس کې دي باید راټول شي. د حزب الله او نورو ډلو غوښتل چې د وسلې انحصار د اصل چې وازی د پاوس په واقع کې ملاتړ وکړي او دې غوښتنې ته په پوره مسولیت ځواب ووایي، ځکه چې د پوینا دا یو برخلیک ټاکونکې مرحله ده چې پکې نور تحرکات نشي زغمل کېدی. د 15 لویدیزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د درې ورځنی کانفرنس لپاره تر ستو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نیول بارو پرون په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه خبره کړې ویلي، په نیویارک کې فرانسه له 14 نورو هیوادونو سره یو ګډ غږ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لایې دا کار نه دی کړی چې مکسرا یو ځای شي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر واردېدونکو توکو به 25% ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یوه بله نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې لته له روسیې د وسلو او تیلو پیر دی. دغه اقدامات به د انګیس له لومړۍ نیټې یعنی له سبا عمل شي. ډونالډ ټرمپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ټولو نیمه پروسس شوو میسي محصولاتو او د مسو پر مشتکونو 50% تعرفه وضع شوې چې له نننۍ یعنی ورځې یعنی پنځشنبې څخه به پلی شي. د ټرمپ دا پریکړه ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتو خبرو د ځنډیدو سبب شي او له دې سره به د واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک له لاسه ورکړي. او د امونه هنګانو د شپږیزې کرکټ لیګ د لسم پړاو وتلولي خپل کړه. د شپږیزې پایلو بنند مساینک اتلانو او د امونه هنګانو ترمنځ وشوه. مساینک اتلانو سیالي لوبډلې ته د 122 منډو هدف ټاکلی وو. د اتلانو لپاره رحمان ګوربز ذاته څلوېښت منډې جوړ کړې، خو د امونه هنګانو لپاره عظمت الله عمرزي تر ټولو خطو پچونه وکړه، د څلور لوبغاړي وسوځول. د نوموړي تر څنګ عبدالله احمدزي هم غوره توپ اچونه وکړه او د 22 منډو په بدل کې په درې ویکټونه ترلاسه کړل. امولو ډلې په اسانۍ هدف پوره او د 8 ویکټو په توپیر یې مساینک ته ماتې ورکړه. حسن اساخیل په 14 توپونو نیمه سلیزه بشپړه کړه. دا پرله پسې دوهم ځل دی چې امو د دې سیالیو اتلولي خپلوي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي په چپو کې د دیونی خبرونه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. دونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نن د اګست یو ډیر شمه ده او په 2023 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنې ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تصویر لاندې په افغانستان کې آزاد رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیک توګه بدل شوې ده. ګڼې آزاد رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د ښځو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیر ونیول شول. ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول. ځینې لام په زندانونو کې دي. ځینې بیرته خوشې شول. ځینې وګواښل شول چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کارونه کې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي. د طالبانو لخوا ګواښل کیږي په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوې دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړې. لومړی یې وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي. له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی را بللې. همدارنګه د آریانا نیوز پوهنې خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیارمل را سره وصل شوی دی. هیله ده چې خغلی عبیدی به هم را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیارمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزادې رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه زم په خپل وار تاسې ته، درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکي ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې یوازې هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبریږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې. زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والي دا نشر کړی. نو د هغوی د سیمې د اوسنۍ واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې که چیرې دا لرې نه کړي او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړئ، نو دا ورته غ شرایط وای یا محدودیتونه وای چې دا 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 دې چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه و چې هم د تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله پتیرو څو نیو کې په افغانستان کې لک تر لګه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولی چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا دپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډېر خواشونوونکی دی. که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون دپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمنې کوي.
خغله زرمله ماسی چې تاسو ویل لک تر لګه په تیرې وونه کې دا ریپورتونه خبر شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه دغه د خبريالانو مرکز ویل دي چې په ورستیو درې وونه کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر زینو مامورینو لک تر لګه و خبريالانو او د رسنیو فعالان نیول دي. خو په عین حال د طالبانو حکومت وای چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسی. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی د دوی هدف بیا څه دی؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پامدې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق ویونکو د حق د ویلو نه ډاریږي یا د اختیار د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې ده زه فکر کوم چې دا جلا دي د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي ک یو څوک یو رسنۍ رامنځته کی، هغه که ټلویزیون وي، که رادیو وي، یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایوازې دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشراتي باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشراتو ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر داغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن غټی دی چې کچیرته د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بے پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په غټه باندې دی چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی و پوښتي چې په څلیروي ساتونکو کې لک تر لګه د لارې چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کوم قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او د دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګان واخلي او وایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودریدل وی. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفي باپو سو. مونږ ته خبره ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. کچیرته د وطن د ګټو پر اړه کې وي، د ملي ګټو پر اړه کې وي، نو په کار دا ده چې هغه چوکاټ کې آزادی ورکول شي. او کچیرته د یو ډلې د یو ګون د یو ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته دی او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبري اعلان تهدیدي هم دا وزم کوم خبري کوو
او ډیر څه وایو نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي ایا دا خپل واقعده مون خو چاته کنځلی نه کوو هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح کړي د بیان ازادي څه ده نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنۍ فعالیت سره ډول دی او د ایډیالوژي یا د ایوی ډلې د ایډیالوژي د پلوي یا د هغه په خوخه نشرات سره ډول دی
خغل زرمل زه غواړم چې یو پښتنه وکم رسنۍ یا ژورنالستان هیڅ وخت کې د هیڅ هواد هغه چارواکي یا واکمنچی د هغه حتی کډیر د یو شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر خیګن راشي بیا هم له رسنیو سره وخت نا وخت مشکل راځي خصوصا هغه اداري چې د خلکو په وړاندې ډیر ځوابګوي نه یو خو بیا ډیر ستونزه لري له رسنیو سره ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه لاغه شیان سره دی چې هغه د وطن په ګټه او د خلکو په ګټه او کې د چارواکي چې کوم ګټه تعریفي یا د خپل واک دوام تعریفي او هغه څه چې ژورنالستان ورته د خلکو د ګټه سترګو ګوري توپیر ولري تاسو په خپله افغانستان کې د ژورنالیست په توګه کار کړي په یو ولایت کې مخړې دي د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونیم وي ستونزې وي مشکلات هم وتر یو هدا پوری د هغه وخت د مقایسه باندې دی یو خبريال او وسنی خبريال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او دیو خبريال په توګه دند تر سره کوي څه توپیر لري هغه کمی سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبريالانو او د رسنیو کارمندانو لرل شي وسنه لري
ډیره مننه زه غواړم ستاسو پوښتنې ته په درې برخو کې لاند ځواب وایم البته کوشش به وکم چې د خپل تجربه او پوهې لامل زده چور سره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم اولنې خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وی او افغانستان کې بم داوی زکه مونږ درې مدرجه هیوادیو زه دا خبره هم در سره تاییدوم زما د ډیر مطالعه او زده کړې نو ورسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بش پړ خپلواکي چې دا دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې خبريال پتوګه باور نه لرم د دې معنی څه ده د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست وسیږي دا د هغه مسولیت ته چې دا باغ جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي نو دا بشپړ به ترپی نشو البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي ژورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغه د ارزښتونو پر وړاندې به مخه تزي بالکل په خو هم مشکلات وو په 13 شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو معلوماتو تلاش سره سخت او امنیتی پیښوي ژورنالیستان تهدید کیدل بندیان کیدل وجل کیدل مګر یو چوکاټ موجودو د رسنیو قانون موجودو د بیان د ازادۍ د پاره په اساسي قانون کې وضاحت موجودو د اطلاعات فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشرات او مونیت موجودو الته فرعي قوانين طرز عملونه موجود وو او دا غي پر اړه کې دا ټول پروسیجر مخه تطله د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیزه تخطیر امنست کیدله د امنیت کارمندان نه تللاغه ژورنالیست په خیاو لاسونه نه تړله او امنیت یې نه راوړلو هغه د نور اړوند د قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله او په سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتل لو کې چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي مګر دا خبر اوس بیخي برعکس ته د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څو غریوان کې نسی ورته وای تا تخطی کړي بحث دلته د قوانینو خلا ده که یو سیدا چې څو کار کوي په خوابم د تیر وطن وي وسبم د تیر وطن وي مګر قوانين باید موجود وي دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیقو مګر دا یو شوار دی هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی او پاغي کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دي چې رسنوال بچ کوي حکومت بچ کوي او اړوند ادارې بچ کوي او د تخته یو عالی کمیسون بچ کوي دا ټول په دې کې واضح شوی دی او زما هیله دا ده چې کدوې دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي مونته د جمهوریت پر محل باندې ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو هغه محل په وطن کې زورواکي و او دا زورواکي د جنگ لامل و نو کله کله به زورواکانو قوانين نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول مگر کله بچې د جرنالستانو تل درنه شو بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړ جاړې رامزته شي، مگر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا تر سره کیږي. توپیر دا دی، لوی ستر توپیر دا دی، او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه تر سره نشي، اوس ځکه دا نظام دی او نظام باید ټول خلکو ته ځواب ووي او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی سب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. لته سونه به زه وپوښتم، مونږ په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې ده او پر رسنیو پرله پسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت لته سو سره د رسنیو د ملاتړ د نورو فعالانو سره باسونه او خبرې کړې دي، دا سه ساده تعریف که تاسو راته وکي یا په ساده ژبه راته وایي چې طالبان وایي موږ د بیان ازادي او د رسنیو ازادي ته ژمن یو. ظاهرا څو ازادي رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادي رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شي؟ و بخې د تاسو مایکروفون بندې کوم، مایکروفون چالان کوي او باید
وسم شو
وسم شو.
او سلامونه تاسو ته زرمر سره په بخنه چې زول نو وخت وصل شو.
هله
د طالبانو ز فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونو دی، استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل شي او خبریالان رسنۍ نه شي کولای چې پر نظام نیوکه وکړي. دا یې تر ټولو هغه مهمه ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډېر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي، او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعاتو ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې پرېږي، یعنې هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپاره شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا بیا کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول دا انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. کنه تاسو بیل ګیټ په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 استفادم چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي. که نه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکړ د وکمن ادارې ته جدي مسله نه ده او په استبدادي نظامونو کې خبريالان او رسنۍ کولای شي په د اهمیت لپاره هغه مسله باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي، کنه مثلا ټولنیز مسائل یا مثلا اقتصادي موضوعات. په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې دوی څه دینس ګټه پورته کوي، دینا استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي کې چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله، د دوی ترمنځ اختلافات او مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځنې کلمات چې دوی ته کارول کیږي مثلا امارت اسلامي وکارول شي یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي یا خلیفہ وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه دغه موضوعات دوی ته هغه سری فرق دي او دغه سره فرقونه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په خپل راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل فرغه ذکر دی چې ایما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کیږي او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را پورته کوي چې بیان ازادۍ شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دی، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه ته نیو پوښتي چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله زکه چې بیریږي بیرته له ستونزونه. خو تاسو حتمن معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي او سری کرخی دی ورته کوم د واضح محدودیتونه په خبرونو باندې د خبرونو په چلوونکو باندې لګولې دي او کنه دای واضح دي خبري اعلان خپل سانسوري ده یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوی ده چې خبري اعلان هغه مسایل سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري؟
سریکر خډیر معلوم دی هغه لومړی کې طالبانو یو مکتوب ټول رسنیو ته سوالای او چې د روسي ول چې دا مکتوب منګه نه در سوالای او ځینې موارد یو رقم ورته کوله چې دغه مسله ترمیم کی، خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شي او دغه سریکر ته ډیر معلوم دی او په شفافي ډول طالبانو یو پالیسی دا ده چې ډیر موضوعات په شفافي ډول وایي او په ټول ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتس اپ ګروپونه لري او معمولا د استخبارات د ادارې مسؤل یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤل یا د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبرالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفافي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي او اکثره موارد له بعد امرګه په شفافي ډول ویل کیږي. یو سریکر ته ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبر هم پرولای نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي پاکله خبر د خبرونو خبرول ناشونه ده، مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله د پولیس سیاست پاکله یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعات پاکله د خبرونو خبرېدل ناممکن دی او دا سری کرخې دي ټول ته ورده ده چې د طالبانو لخوا سری کرخې دي او رفنه نشي کولی دغه موضوعات ته توجه کی خبر شده جو کی یا محتوا تولید کی. په مجموع کې ټول محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو د مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي او کله چې یو خبریال و یو پراون انتقادي ویو خبريال انتقاد وکي مستقیم خبریال ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکارول یا دغه کلمات وکارول، دا کلمات مسم نه دي، دغه خبرونه استاپ کوي او تاسو مستخبارات تراشه مستقیم ورته زنګ وی. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري او خبریالان هر میاشتې غواړي او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هره اونۍ غواړي او ورته وایي چې څه پور کوي او څه مخ پروي، او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور چې لاسته راوړنې دي طالبانو هغه ټول نشلیږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا والی د فلانه کس سره ولیدل دغه موضوعات پاکله خبرې وکړې، پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه هغه تشریفاتي موضوعات رسنۍ مجبوره کوي چې هغه خپاره کړي. او د دې تر څنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی، دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیوز د رسنۍ لارې دوی اڅکې چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کوي، ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیوز لري. مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي او هغه پاکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې پخوا فساد و مثلا ټول چارواکي مفسدین و یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک بغلط دغه کار کړی او دغه کار کړی او دغه یو رقم اڅه کوي چې د ولس کرکه وپاروي کنه د پخوانیو چارواکو په وړاندې. دغه هغه د دوی هغه عمده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره پاروي. تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی، یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه اونۍ وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالبه دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبریالان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي، یو آیا فیصد خبریالانو دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سنتوري کوي. دلیل دا دی چې د دوی امپران، د دوی فامیل، د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي، د لپاره چې د هغوی ژوند خوندي وي دوی د بهر هم ځان سنتوري کوي. دا په دې معنا ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبریالان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبریالان چې بهر تم راغلي دي هغه ویره زر کې پسته او په ځینې مواردو کې ځان سنتوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعا چې زورون کې په پاینې حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتاه د خبرونو په برخه کې دی ملبنو په پیدا کولو کې کله نه کله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نم په سختي یو څوک زریږي زکوي چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې. له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو کوم دلیل یاد ک حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغه د معلوماتو یو په خانه برخه ور سره دا یا وس معلومات لري او کولای شي خلکو سره شیر کی لدین ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي له نورو سره زکه چې ویریږي په کور دیننه دی خپل اړیکو خپل راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخې ل بهر نه چې کوم خبرونه کیږي د نړیوال رسنۍ دی غوی ل خپل ستونزو نم تاسو خبرې یا وامدارنګ دی معلوماتو د رسولو په برخه کې ل کوم خندونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی مثلا د ازادي رادیو اف ام نو په څو ولایتونو کې وس غنښت دی خلک مونږ په لندو څپو اوري یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي. واقعاً په داسې حال کې چې وس انټرنیټ دی سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو، خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولې دي فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا وسنۍ دی خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کوم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي کنه خلک به بالاخره نور لارو معلومات ترلاسه کړي، یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کیدلی شي؟
طالبان پیږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې دا نقشونه دی او نن کچېره دوی انټرنیټ باندې محدودیت وځه کی نور لارې شته، چې مثلا هغه انټرنیټ پر کوم کې کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه بنور لار نه کولی شي انټرنیټ وکاروي کنه یا سوشل میډیا وکاروي، په دې دوی څه پیږي. او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا لارې کوي، دغه د دوی اکثر روایتونه د سوشل میډیا لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پیږي، نو ځکه چې دوی د خپل روایتونه او د عامه افکارو د کنټرول لپاره دا کار کوي. او ټول فشار دا دی چې پر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره کور دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا لبدا مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بي او اي یا د دوچولې خپرونه محدود کړي، مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشت صوب یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنۍ پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی. او بل چې لبدا مرغه چې دام کولای شي ډېر بعد اغیزه وکی د رسنوی پر سیستم باندې د په تبید کې یم په مجموع کې کوم رسنوی چې استابیدی کلمه ورته نه کارو رسنوی چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنوی او ورته نور رسنوی دو باندې ډېر مالی اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه چې یو دیکتاتورشپ کې هغه ودونه کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمنی، یو ورنۍ لار چې کولای شي د خلکو ولس یا د ولس اواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرنی رسنۍ دي او دې باندې باید ډېره سرمایه‌ګذاري وشي او موږ باید په رښتینی ډول قوي بهرنی رسنۍ ولرو چې هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو د رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري. مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دغه مسالې ته اډوکاسي وکړه او د پای مو وکړه چې د خدای په لیدو یو په افغانستان د نن هغه وضعیت دی، بلې خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي، بل اړخه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات په هیڅ لیوالتیا نه لري، دا خو په دې معنی ده چې دغه د افغانستان ولس بخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري. یو څمیر نړیوال بنسټونه چې په دغه برخه کار کوي من سره هم غږی دي او 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 انتر دې چې اډوکاسي کړي د اتفایي کړي چې دغه رسنۍ ته باید پاملرنه وشي یا د ګوی بودیجې باید بیرته هغه بودیجې باید تنظیم شي، دغه د بودیجې کټ یا د بودیجې کمول د دوه باندې بعد اغیزه کړي، خو له بعد مرغه اغه لوی سیاستونه تاسو مې تاسو پیګه په دې مسایل او تر دې مهاله د ست کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوله خوانه په بدل شوی سو په اروپا کې اغه کوم غټه رسنه چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله لغه خلا دک شي خو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډیر توپیر لري، اغه کومه چې امریکای کولو اغه سازمانتیا اروپایی و دینو سینه لیدل کیگی او دار داخپلا یو 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 لوی ضربه در افغانستان در سنه یو سیستم تا
او متاسفانه دی
دقا آخری تکای میمداره تیل میداده چه دقا در سنه تو بحر که کار کهی او دا یو وزنه لاره در چه در افغانستان دولست آواز نده والو ترسوی دقا تا زنگره تا وجو بوشی او دقا لاره یا دقا آواز ادقل آمود تنش.
مننه. متاسفانه چې د امریکا د دغه نوي حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت ځینې پالیسیو چې بهرنۍ امرستې قطع کړلې، مونږ اکثر پټونه چې د افغانستان نه درلودل، مثلا نیوازې د یو ایس ایډ د مرستو قطع کولو ډېر پراخ اغېز ولرلې، ځینې رسنیو د لوکل په اصطلاح سیمایز او محلي رسنیو پروژې لرلې، پروجیکټونه یې لرل چې له لاسه یې ورکړل او خبریالانو ستونزې سر ورسره زیاتې شوې. ښاغلی زیارمل، تاسو فکر باندې بحث مو وکړ، که تاسو د عبیدی صاحب په خبرو کومه تبصره لرئ هغه به درنه واورو. ما پوښتنه له تاسو نه دا ده، د تاسو په څیر افغان خبریالان چې اوس بهر ته راغلي دي، دلته خو د کار روزګار او د ژوند چلولو په نورو لارو پسې هم خلک ګرځي، شاید خبریالي د افغانستان لپاره د روزۍ ګټلو ښه وسیله دلته نه وي، خو بیا هم رسنۍ او د رسنیو سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر څه ډول ګورئ، او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي دی افغانستان دننه خلکو لپاره؟
او ډیره مننه استاد، ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه، زم ورته خراغلاس وایم استاد، ستړی مشي. استاد خبره ډیره مهمه ده، په د افغانستان کو وسنی وضعیت کې بهر کوم نړیوال رسنۍ چې دی یا غ رسنۍ چې خواوی او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان لپاره نشرات وکړي. دا ډیره مهمه ده، د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې په کور دننه رسیدل، منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی، او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څاډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه، رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سړه شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او غوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ ملاتړ کول په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګه شوه، کاروپا دا او امریکا دا او نور نړی دا، دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري، او خیالات یې زمونږ خپل تیر وطن وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه گذاري وکړله، مګر لبد مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسولیت سم ادا نه کړلی شو، هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې، په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه یې پی وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل، باید بیرته رسنیو باندې دا سرمایه گزاریان شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی، او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و، مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکړول او نتیجې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و، مګر دغه بنسټونه ډیره هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل، په دوستۍ مخې ته لاړل، او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله، او دی یو ډول بې باوري رامنځته کړله. له بده مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځنې بنسټونه چې پخوا وو په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي، ځنې نوي جوړ شول، مګر دی باندې نیوکې دادی زبیام وایم چې د نشنه د دوی غاک د دوی شتون د دوی ناستي د دوی حرکتونه د دم لاټړ ور دی، او موږ ته نیم لاټړ کوو، مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دی او په هغه باندې څه تیریږي، د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي، او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنا؟ هغه څوک چې په افغانستان کې دی او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي، هغه په دې بنسټونو یا زمونږ په چغو باندې باور نه لري، ځکه هغه وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ مونږ ته کوم خیر رسولای شي، او نه په اقتصادي لحاظ، نه مونږ ته کوم کارمندنه وکړه، نه په ساخته کې زمنګا د پاره کوم 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 کلاس نیو وکاو، نم کوم بل څه وکړل. او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي، مګر هغه څه کلري هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي، هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ما چې څول د دې نه چور خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زده یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایي، یو نړیوال بنسټ ته، مګر یو بل ورته بل سوای، یو بل ورته بل سوای، د منګ ترمنز نه هم غږی، د منګ ترمنز د معلوماتو خلا، د منګ ترمنز بی اتفاقی، غیر مسلکی توب، په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې باعث شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او غوی به ورس تربلی په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړه هغه د تاسو د سترو کرخو یادونه وکړه. ګوري دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده په څه معنی د رئیس تر کچه یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلي. هغه هم کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وي نو کولای شي چې پنځه دې ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي د ښاروالۍ په اړه یو خبره وکړي. مګر د دې کچې د لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبرې ورسره وکړي. یا لږ تر لږه مثال ما د یو ژورنالیست نه پوښتنه کوله اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنیم توانیدل چې ولایت تلاړ شم او والی سره د وی موضوع په اړه خبرې وکم ان عکس اخیستل ناروا دي. نو دا یو سره کرخه ده یعنی دا یو حد معلوم دی الته چې ته تر کومې کچې پورې کولای شي چې مخې تلاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي هغه باید هغه بولټن باید شریک شي د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي باید کسان ورته غوي راولېږي. دا ټول هغه کرخي دي هغه محدودیتونه دي چې لوړان دي واضح شوی دي او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار زری رسنۍ هغه له دې عمله لګیا دي فعالیت کوي چې هغه چې کوم پیسې هلته باندې دي فکر کوي چې دا به تر یو وخت ژوندۍ وساتل شي. دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري نو د هغه بزنسونو د ساتلو لپاره دا یو بک اپ کیدل شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه هغه سرتیری چې دی ودرولی او خپل یو ځای په ساتي دغه سی یو څه کیدل شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي خبر جوړي عکس اخلي ویداری ته ورزي مای کې پلاس کې د سکرین تناس ته
سایس لکه چې له زیارمل سیب سره د موږ اړیکا پرې شو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري دی آزادۍ په څپو کې پروګرام دی او موږ په کې دی طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي. فکر کوم د زیارمل سیب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب تاسو ته برا شو د تاسو فکر باندې پدې کې خو هیڅ شک نشته د خاص یارمل صاحب تاسو خپل خبري پوره کوي بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
مننه. زما وروستۍ خبره دا و چې دغه ټول مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر په سیزي تصویر اخلي سکرین تکینی او یا لک تر لګه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي کاغه په ټولنیزو رسنیو کې دی که په یو ټلویزیون کې دی که په یو رادیو کې دی دا خلک د ملاتړ وړ دي د ستاینې وړ دي او واقعیا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو او د دې مو خبرې دا معنی نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنې نه پکو نه فکو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلات ته رسیدګي وشي او واکمن چې څه دي د دوی نه دي موږ هیله دا ده چې د خپل غټو د پاره او د وطن د غټو د پاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسي ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپريږي او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب. ما پسې وخره کم شو ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي کله سلن لن جوابونه راکې. لومړی خو تاسو څه تبصره لري په ځنګړي توګه له هیواد نه بهر په دې کې هیڅ شک نشته چې دی افغان خبريالانو د ملاتړ کم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې زه د یو خبريال په توګه کدا سازمانونه نه ښایي د افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت نه ډیر کم خلک خبر شوی وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي څېړنه کوي د خبريالانو د وضعیت په اړه کنور سنی له هیواد نه بهر معلومات راټولوي او ډیر کله د دوی معلومات د سبب شوی دي چې په واکمنو فشار راشي او کنور سنی کیږي لکه لکتر لګه ځینی خبري اعلان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوی دي. څنګه مؤثر کیدل شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو د افغان ژورنالیستانو د دوی خپل کمیټو لنی چې دی یا چې په فردي توګه کار کوي چې دیننه په هیواد کې له خبريالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي. په دې اړه کلن راته وایي بیا یو بل پوښتنه ورپسې لر.
زه اول فکر کوم چې زه فنه شم کولای د ټولنو په اساس ستو په اړه وکم. کومه ټولنه کې چې موږ جوړه کړې او همکاري لرو زه بل څو ټکو ته اشاره وکم چې ژورنال سره ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دا غټمات زیاتېدل شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ، زه فکر کوم دا غټمات هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت وه اوس بهر کې کار کوي، دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله لرو چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. او په تیرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي هغه ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا حکومتونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي، حکومتونه مثلا د نت لخوا نه دي کمه قطع شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسي نیول شوی چې پروسه ودرول شه د خبرالانو د انتقال. په فرانسا کې له بده مرغه څه خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یوازې فرانسا خبرالانو سره مرسته کوي، دا رسف لارې خبرالانو کیسونه بررسي کېږي، دغه پروسه یو رقم د سیاسي فشار لاندې راغلی. متاسفانه په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی، ډېر قوي دی. روزو دغه سازمانونو اړخ دی، سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسي ده، کاغار صف دی که نت دی که مثلا انټرنیوز دی، دا غټ سازمانونه چې دغه ډګر کې کار کوي. دوی یوازې کولی شي ادوکاسي وکړي، لکه څنګه چې موږ د یو کوچني سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره ادوکاسي کوو. دوی مسؤلیت ممدا دی. زه فکر کوم که هر څوک خپل مسؤلیت سمه ده کې اغېزه کولی شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ، دا اول نه مو زمانه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کوو، او یو غټ ټیم راغی را دغه سازمان جوړ کړ. تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه زمانه کړې وه، تر ننه پورې هغه خپلې زمانې ته زمان پاتې شوي او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ پس دنو موارد کې مثلا دوس ارقام ډېر دقیق نه شو ویلای، ځکه چې د پیغام پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. په خو دغه ټولنو باندې نیوکه زیات وي او دغه د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوی. موږ ډېر هڅه کوو چې دغه بې اعتمادۍ فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامه وخت هم د زنه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږیږم. خو دغه بې اعتمادۍ د دې لامل سوی چې هر سم کارم چې کېږي هغه څوک نه ګوري. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه 200 خبرالانو سره تخنیکي او بلین مرسته کوو. 200 خبرالانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرالان ما ټاکلي او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید کې ورسره همکاري کوو. او د 200 خبرالانو ته موږ د کیپسټی بلډینګ په برخه کې یا د دوی د مسلکي وړتیا په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کېږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه پیغام کوو زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کېږي. موږ ډیټابیس لرو، د ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. منګ بیا دغه مستندات او پاسه ځکه چې هغه ډیر به یو طویل پروسه یې وخت نیسي، منګ یو د اعلامیا چې هغه مهم ټکی دی هغه به رسنۍ سره شریکو شو. تاسو هر وخت منګ اعلامیه ترلاسه کوئ، خو دغه پیښې ټول مستند کیږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکیږي. تاسو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ، او د افغانستان د وضعیت پټل ورسره وکړي چې پټول مسایل باندې دوی پیږي او خبر دي بلې نزدې ټول مواد ورته اپډیټ زی او تر څنګه منګه پټیرو بریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی یعنی د افغانستان د رسنی سیستم یو لوی مشکل په کو دا و چې علمي څېړنې نه وشوي او علمي څېړنو سوال ادا دی چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس به پالیسیان جوړیږي د طرز عملونه جوړیږي قوانین جوړیږي او دا ډیر نسته کوي کوم کسان چې پالیسی میکران دي چې د هغه په اساس به راځي پالیسیان جوړیږي کنه په تیرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړی په بیلابیلو برخو کې یو مثال به مخې تاسو ته وایم او دغه موندنو په اساس بیا موږ نړیوال سازمانونو ته وایو چې مثلا نو نوی ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشیپ مثلا ما تاسو ولې وویل خو سانسوریز د ریسرچ دوه نورې مهمه موندنې دا دي چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبرالان منټل هیلت ته ضرورت لري یا سایبر سکیورټی ته که څه هم دوی له بهر کار کوي د اگزایل کار کوي خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي تر څو دوی ځان مسؤول وي او د دوی د کورنۍ غړي مسؤول وي په افغانستان کې دغه برخه کې خلا شته او دا خلا باید ډکه شي ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په اگزای کړل او شاوخوا د 500 نه تر 200 خبریالان په دغه رسنیو کې کار کوي دوی د ظرفیت لوړول یو وړتیا ده دوی باید په سایبر سکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکاروي چې د دوی انتران افغانستان کې مسؤول پاتې شي دا د ریسرچ موندنې دي اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکول هغه که ورته بودیجه ولري دغه موندنو په اساس به پالیسیان جوړیږي دغه موندنو په اساس به دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودیجه ورته راوړي او دغه بودیجه به دا خبرالانو د کپسټیبلن په برخه کې وکارول شي دا یو ځکه چې نو مونږ نیو چې ما یاد کړی دا په دې معنی ده چې که چیرې کار وشي او سم کار وشي حداقل د دغه ستونزو یو برخه ده کولای شي که ډیر اغیزه ونه کړي
مننه عبید صاحب د خبرونه وخت را پسې را خلاصو زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د دې څرنګواله موثریت او ارزښت چې څومره مهم دي په دې باندې کېدل شي چې په یو جلا خبرونه کې هم بحث وکړو ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه دا یو جلا بحث هم کېدل شي زه خپل خبر راټولوم په کته دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدل شي چې پراتلونکي کې په بحث وکړو دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې واځي په افغانستان کې نه دي بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دار امن سره شوې ده هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې دی او روایت را منست کول دي مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي رسنۍ افغانستان یا دغه هیواد تباہی غواړي او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله نا کله دغه غور سره بدرګي کوي ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پويږي یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوانه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري او څنګه کولای شي چې خلک هم دا توپیر وویني په دې باندې به بیا کله بحث کوو زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واکن دغه د ټولن لاري په افغانستان کې د افغان خبريالانو غږ نړۍ سره شریک کړي دي او لا زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز په خانه خبريال دي او لام په رسنیو کې دی او فعال په توګه کار کوي مننه کوم تربیه خې چاري خدای مو ملشه.